افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا کسان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په اړوند مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي دي چې یوازې د یو تن مړی موندل شوی دی. د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي دغه راز د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوي سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اوښتو خبر هم ورکوي. د تېرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونو کسان د افغانستان په یو شمېر سیمو کې مړه شوي یا ټپیان شوي او پراخ کرنیزې ځمکې هم اوبو لاندې کړې دي. په عین حال کې د هوا پېژندنې ادارو د هېواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس د چپکې دوه په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د زابل د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولسې ښځې دي چې ټول ټپیان د درملنې په هدف نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه 1560 کسان چې له پاکستان ایستل شوي او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان د خپل خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره په پاپوا نیو ګینی کې د غره د ښویېدو په پیښه کې د شپږ سوه اویاو څخه د زیاتو کسانو د مړه کېدو اټکل کوي. د لومړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د مۍ په 24 د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هېواد کې شوي شاوخوا 16 کورونه لاندې شوي وي. خو د دې هېواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر سرهن اکتوپراک اسوشیټد پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې د 600 زیات کسان به د یوې غونډۍ د ښویېدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. په داسې حال کې چې د ټونونو، کاواک، ځمکه او قومي شخړې د ژغورنې هڅې ګواښي، د بیړنیو چارو کارکوونکي ژوندي پاتې شوي کسان خوندي سیمو ته لېږدوي. اوکراینی چارواکي وایي د خارکیف ښار په یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. د خارکیف ښاروال اهور تیریخوف نن یکشنبه په ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې نور جسدونه موندل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر اهور کلیمینکو ویلي چې تر اوسه 14 تنه ورک دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه حمله کې چې پرون شنبه وشوه لږ تر لږه 43 تنه ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په ټلګرام پانه لیکلی چې د برید په محل په پلورنځ کې دننه شاوخوا 200 کسانو روسي په وروستیو کې پر خارکیف حمله زیاتې کړې دي. نن په لیتوانیا کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړی پړاو کې چې د مې په 12مه ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمع یو رایه په ګټلو نه بریالی شوی. نننۍ سیالي د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن ګیتاناس ناوسیدا چې د بلې 15 کلنې دورې د ګټلو یې ډېر احتمال شته، او د هغه د سیالي 40 کلنې پخوانی صدر اعظم انګریدا سیمونیت ترمنځ ترسره کیږي. د فرانس پرس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې له روسیې سره د مقابلې لپاره د دغه 2.3 میلیون نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته شي. د بالتیک د حوزې دا هیواد چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړی دی، له ګاونډ روسیې څخه ګواښونو ته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی.
اوستری مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کیمو زا اجمل اند هرکلکم. نن په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان په طبیعي زیرمو غږیږو. دا چې د افغانستان طبیعي زیرمې څومره دي، سروېګانې څومره شوي دي، څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دی، څنګه راسپړل کېدای شي، د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او ویستلو اوسنۍ چارې څنګه روانې دي، قراردادونه چې اوس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري، او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګې نه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي. د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي دی، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخیستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خپرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلی غنی د پاډکاسټونو یوه لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخوانی ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج، په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او دا چې څه ډول قراردادونه وشي، په منځ کې خنډونه څه دي، او څنګه کولی شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي، په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه اورو.
پراونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعیین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي، هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی، څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه به څه وي، او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلی چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپېریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي، خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله، باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي، او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده. ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي، د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب گاز هم زی چه قرارداد ورکوی ده مثال پتوگه ده مصر ده که باید دیر پکاره توگه ده شرایطی که نور عناصر ووتن آقا ده دولت ده افغانستان ملکیت ده عینک منس که ده مثال پتوگه امو گو دیر تکره کابل پلتخنیک استاتو چه انگلستان که اقبل دکتورا پا عینک بانده لیکلی و حده اقل ول اسرقمه مرمر مادن پاینک که پراتی دی اولاغن تیر ده مصر پا منس که دس نادره اناسور دی چه ستل چندل مصنه قیمت داری دلتا دا پوها پکارده اصلی خبر برترازی تر چه واقعی ملی پوها دا شخصی پوها نده دا یو ملی پانگی باید اموک لوی استون زده ده چه که هاگه اساس چه نونه سو پینز پانزوسم که ده مادنو صنایع د وزارت باندې خودل سوی ډېر جنگونه دوام کړی وای نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پاډکاست یو برخه وا چې د یوې لړۍ له مخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې او په دې پاډکاست کې په مختلفو مسائلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبش سره غږیږي په دې پډکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وې را به شو پایل به له استاد وردګ نه وکړو ډاکټر صاحب نعیم وردګ تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې راځي له ابتدا نه پایل وکړو د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو قراردادونو ته ولاړ شو په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوښو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح یې ووایو قانون شته
افغانستان به مدنون بخش که پینزه یا بره مخبل آلی تحصیلات خارج که تصره کردی چه اول ما دعینه که مدن بان دیخبل ریسرچ کرده و غیر دوزار بیا بگو با دماغ پر دکتری با کرده دی عینه که در اون بان دوزار مدن رو بانده د عینک و میدان یو غورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي یعنې غورترین معدن چیلي کې دی چې بعضې چیلي نه د افغانستان د عینک و معدن به هم معدن دی
خغلی وردګ مقتدی تا خبرې په صحیح توګه نه راځي د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو خغلی مطفي تاسو ته راځم تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره آیا موږ پوره پوه یو چې څه شی په افغانستان کې شته څه مواد شته دی څنګه راایستل کیږي دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کېږي تاسې فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږ منابع لرو او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا نه په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفاهمات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشو هغه مطالعات روسانو له ځان سره وړو او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او ته جنگونو په وجه باندې ډېر متضرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویل شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولای شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافي او د ټولو مناطقو چې په کوم سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلوم منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې موږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې موږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدل کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی، چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعو نه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه موږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو، یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه موږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې لدینه ګټه.
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې؟
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت ته اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي. نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي، او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې
دوامدار ګټه متره. خاله متفی درته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زیرو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده، او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجیږي، دا ماغه څه دي چې تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي
پوری دو بحث مطرح دی یو اساسی مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوي څنګه ګټه نه اخلي او څومره اقتصادي رفاه ته زمينه برابروي اقتصادي رفاه ته زمينه په دې معنی چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې موږ هغه خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو په تیرو شل کلونو کې د منابعونه د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډېر مشکل باندې چون تاسو معلومه ده چې منابع معدن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کار دي د هر چا په کې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو بحث کوئ مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه وسو بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوئ یا د معدن د مدیریت بحث چې کوئ په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لږې دوامداره ګټه اخلي مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو او د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو مثلا معدن به استخراجو په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو مثلا معدن استخراجو د دوامداره فقر چې د کچه بچ دی مثلا مونږ به په راتون کې 15 کلونو یا 10 کلونو کې موږ مثلا یو میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامسته کوي اقتصاد رابطه ورکوي یو بل سره منسجم کوي دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي یو 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 اقتصاد ته جوړي یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټي پکې که تاسو د افغانستان معدن منفي کوي افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي معدن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي معدن سره تاسو کولای شي رفاه ملاسته راوړي د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی متاسفانه د دې شل کلونو مخکې له هغې نه چې هغه کومې جګړې وې هغې هم په معدن باندې تاثیرات اچولي وو بیا وروسته له هغې نه د شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنګ و هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او معدن برخه کارونه کېدل دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي مثلا
د هغه له مطفي د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې معدن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوي دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګوو پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې که راته وایي څومره پرمختګ وکړه او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی فکر کوئ چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي لنډ ځواب کرا کوئ مهرباني
دغه اخرنی برخې ځواب اول درکوم چې تاسو ویلې چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چې و د دې ضرورت نه پخېدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې د زمو په عام یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغه سرچینې مصرف مثلا د معدن اوایت مونږ د مصرف لپاره فکر پې نه کول. د معدن عوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې وه. مثلا مونږ ویلې چې د معدن عواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپو باندې ودروي او د هغې انډستری بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دي او اقتصاد چې ورسره تړلې دی. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي. مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفوع کړئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفوع نه کړئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا دی چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کړئ چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په یو پراخه فکر باندې د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو باندې مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د راخلي او دوی سرمایه گذاری کوي. مثلا د نړۍ پر مختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي. او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم، لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پایل پختنه کوم، چون دا د معدنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردګ، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شته معدنونو په اړه دستی دغه بیلابیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوي دي که په وروستیو شلو کلونو کې شوي دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ورورکا زه خو دې لګ ورسته ماشمه د دو پنځاو یا کلو د اتیاو کلو وخت ده، ځکه په دغه وختو کې ما خپل هم ریسرچ کړی وو او ما هم د عیناکو معدن کې کار کړی دی. زه د عیناکو د معدن شروع کوم، ځکه د عیناکو معدن یو تدابي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د معدن. د عیناک معدن په پنځو برخو کې قرار لري، چې هغه مرکزي معدن د عینک دی، هغه جوار دی، تغر دی، دربند دی او پر کابل دی. په هغې وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي معدن چې هر کال یو میلیون تنه وباسو، شل کال هغه یو مرکزي معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دغونه وباسو. دا پنځه پرېږده، او په دربند کې تقریبا 2000 متره جګ غار دی چې د غره په سر باندې او 1000 متره ټوټ په دغه ټول ساحه کې د مسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د مسو معدن دوه معدن دي په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د مسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافی مواد چې په د مسو سره وجود لري لکه تیلا، نقره، کوبال، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج یې کړو. مس پرېږده، مس خپله په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته. مګر دا د کوم مملکت سره که موږ قرارداد وکړو، یو څوک موږ سره کوی یه طرف به څوک دغو سره قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې بده که دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغو وختو کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عینکو معدن وباسي په دوو په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلماتیر کې یا په المالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې، هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي. نیمه نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یوسی هلته بیا شوروي کې د اریمبورګ دوه ځایو کې تصفیه کو، مګر بیا هم 50-50 و، نیم به افغانستان اخیستله او نیم به شوروي اخیستله. مګر داود وخت کې دا قرارات ونه شو، داود غوښتل چې نورم کوشش وکړو چې د دو معدن از جات موږ ته پاتې شي، او د معدن چې جوړېدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حسابول، د کوبالت او نقره او طلا او دغه شیان هغه غوښتل چې د اضافي مواد هغه نه حسابول. مګر داود ورته چې نه دا به حسابوي د دغه معدن مصرف دا مواد پوره کوي، خو هغه ونه شول. داود هم لاړل او د شوروي هم وجود نه درلودله. زما نظر به دغه وي چې د افغانستان معدنونه هر څوک چې وباسي تخنیکی دولی باید وباسي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته زه تا ته راځم. واقعا دا څو ورځې مخکې یو له دغه کسانو نه چې نه یې غوښتل موږ یې نوم واخلو، موږ ته د معدنونو د قراردادونو په اړه، د اوسنیو قراردادونو په اړه د ورته ټکي شکایت وکړه، کوم ته چې تاسو اشاره وکړله. د ښاغلي غنی دغه غږیز کلپ چې موږ مخکې خپور کړه، په هغې کې هم دې ټکي ته اشاره شوې ده. یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه موږ ته وویل چې متاسفانه په ځینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوي دي په هغې کې په دې وروستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی، او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکي پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی. هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړله چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کېږي. ښاغلی مطفی، تاسو په دې اړه باندې پخوا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګورئ؟ آیا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون نه مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي، هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده؟ اوس تاسو که څار افغانستان کې خصوصا د نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کېږي څومره په نظر کې نیول کېږي؟
دونو برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دي هغه درې مشخصه برخې لري، او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرارداد جوړي. لومړۍ برخه یې د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلي؟ آیا صرف د ځمکې د سطح کرایه اخلي؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړي او د په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا هغه وسایل ترلاسه کړي؟ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی، او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي، ځکه هغوی په احتمالات معنی پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچېرې شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوئ؟ کچېرې شرکت له تاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وځي، هغې برخه کې څه کوئ؟ دا د یو حقوقي برخې د قرارداد پورې اړه لري. دریمه برخه تخنیکی برخه ده، څه ډول وسعت ورکوي دا خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمې مرحلې همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او د دې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي، د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا موږ ضرورتونه تعریفو، بیا تقاضا او عرضه هم ورته وینو، یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړیکه جوړو څه ډول باید محاسبه کو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي. موږ په سند برخه کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي. څو چې داخلي صنعت په خپل ونه درېږي کار زمینی نه برابرېږي. تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک عواید ترلاسه نه کی، معاش ترلاسه نه کی، قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشئ کولای یو سستینبل ډیولپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث داري چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي په هغه کې باید د محیط زیست مسلې په کې واضح وي په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي تاثیرات اقتصادي باید په کې واضح وي او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروي جیولوجي اداره جوړه شوله د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو مثلا مون په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو مثلا مسینک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوي تاسو به انرژي مراکز جوړوي تاسو به د اسکان مجدد برخه کې تاسو به د محیط زیست برخه کې تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی وو مګر چینایانو لا غین انکار کول په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لا غین نظارت وکړي تاسو په دې باندې پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي مثلا د یو پرمختللي اقتصادي
منطقه سیمه کې معلومات بم څومره خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده دی کې څومره هماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی معلومات وضعیت خو بیا هم وضعیت کی چی دی طالبان و حکومت دی ام په حقوقی مسائلو کی دلتا ستونزه شته دی تر اوسه پورې دا نه ده معلومه یو شیخ واضح دی چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی دام نه د معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخې دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقي پلوه خو وستونزه جوته او معلومه ده چې شته دی ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکي او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولی شي چې قرارداد وکړي له هغې نه بیا دفاع وکړي هغه بیا د هماغه مادو په احساس باندې کولی شي چې لغوه کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي اوس د اوسني وضعیت په اړه د تاسو تفسیره څه ده آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغسې روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته ځي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې دي زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار باندې غوډه چې دا باید وکی جوړ کی. زه فکر کوم چې معدن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو. زما دید دا، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامدار استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
نور بحثم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران، ستړی مشي، اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه را وهلې ده، بیا هم د تاسو کور بعد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د دې معلوماتو لپاره چې څومره طبي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سروېګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې، د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو بیات منساری روانه ده او که نه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټولو نه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم، یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه، حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې مونږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تېر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه مونږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، با وجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه چې د تاسف وړ دی، متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه، اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دی ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نشو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین، اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مسینک په هکله مدخي صاحب خبرې وکړې، مسینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مسینک قرارداد شوی، اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا هغه ستونزې راوړل کېږي چې دا بیا په آینده کې
مننه زلران صاحب دې ته به راشو چې څه ستونزې په آینده کې که قراردادونه دقیق نه وي نه راپېښي. زه یو څلور اوریدونکي لرم، که څه هم وخت ډېر کم دی، له اوریدونکو نه غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کړي، اوږدې خبرې دې نه کوي، خپل نوم دې واخلي او که مشخص دی افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په اړه باندې بحث لري را سره دی ووایي. زه بیا مرته خپل میلمانه یادوم، د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت پخوانی مرستیال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې د ویاند په توګه او همدارنګه په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، د قانونو د برخې پخوانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل، که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکي راخلو، څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه، مهرباني وکړي.
د کادر وطن ته محترمه د میلمنو ته مې یوه پوښتنه داغه ده چې مثال د خبرې په افغانستان کې د تیلو د ګازو د غستا کې نشته، او دا خبر څنګه ده میلمنو ته؟ او بل هم ته محترمه دلته په هلمند ولایت کې موږ هم دلته د غلو قانون لرو، داوه د سنګي مربر دمره د خانشینو لفالیا خواته یو غار دی. هم ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د په قاچاقي توګه دا خوشي ورکېدې دا ډبرې ورکېدلې. یان ته محترمه دلته مرکز له شرګا پر راځي، نو زموږ پر حکومت باندې دا غږ دی چې مثال دلته کارخانه جوړې کړي، فابریکې جوړې کړي، دلته دا خود رات خان چان جوړ کړي. ته محترمه د میلمنو ته مې راوا پوښتنه چې د تیلو او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لرو. ته محترمه دا پوښتنه ده،
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکړي، څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني.
تاسو ته او میلمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې کې ښه وایي.
سلامت اوسې، جوړ اوسې، ستړي مشه، مهرباني وکړئ.
زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند لومړی د هېواد د قانون اړوند یو څه لنډ کتنه یا نظر وړاندې کوم. بیا څه پوښتنې هم په لنډو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه هېواد دی چې اوس هم د قانونو نه برخمن او غني او ځوان دی. ډېر قانون یې دغه شانې ناستړنې دي پاتې دي. موږ اوس وینو چې د دوو د سپڼورو دپاره کار شوی دي، 10 کاله یا 8 کاله چې دلته جګړه موجوده وه، خو هېچا هم د دې دپاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خو دا زموږ یو خوشبختي ده چې په راتلونکي به موږ د دې نه ښه استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر سامد کرزی نومېدی هغه راغلی و هلمند ته، ویل هلمندیانو که چېرې دا مهمه او المونیم دي سپه خناشین ګرمسیل او د شولو سالوی کتار اوزی هلمند د نړۍ پر مخ د دوبی په چیر دا شانی یو کوي هیواد دغه ولایت وی. بلکې نو بیا دوه د امریکایانو سره په جاروان قراردادونه کوم، موږ وی د لچاغی دغه خاموش او چپ پاتې شول، او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمو باندې وی. د یو مثال د شه د جوير د قرارګاو د کوچن فروغ سیمو باندې جوړ کړی، کله چې دلته دغه مواد موجود و او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشین خانې موري دلې چې دغه شان رئیسلو دا خود موږ د هلمند نوی وړه
پښتنه وکي دی. منګه وخت کم دی، نور اوریدونکو منتظر دي.
اعظم هلمند څنګه روخان کوم ډبره چې واغې لکه څنګه چې اوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل، مینونو ورکوستیم تجارتل. البته دا ښاغلی غنی ویل چې ما
دا نه تاسو غواړی چې دی پخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي، که پښتنه وکړي. تاسو تبصره مونږ واوري د لا چې په پخانی جمهور رئیس ویلی وو، بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل، دا تبصره واوري دل شو. که تاسو ټول د 10 کلونو باندې بحث کوي، خبره وګدیږي، وخت کم لرو، مهرباني وکړي.
بله،
سلامت اوسئ. یو بل اوریدون کې امر اخلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي. مهرباني وکړئ څوک لکم زای خبرې کوي.
انزر سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني.
مننه البته ملبنو ته سلامونه وایم. مرادی احمدی هم بغلانه مزنګ وایي جوړو کې شي. البته کنو پاتل خو ان شه واقعت چې موږ تاسو جوړو چې افغانستان وګړو یې جوړونه وړي چې ځکه باندې څه پکړ کې دا غشل کولو چې او یې به چې دا کار باندې کار چې ګور دغه کار باندې کار چې ګور
مننه. مخکې ښاغلی مطفی همدا خبره وکړله چې دوی داسې غوښتل چې په کانونه په موقته توګه نه بلکې په اوږدمهاله په توګه راوباسي او یو دوامداره پانګه باندې بدل کړي. متاسفانه چې د موږ وخت کم شو نور اوریدونکي نشو راخستلی. بیخي مهرباني وکړي څوک له کوم ځای یو بل اوریدونکي هم دې کلنډ خبرې وکړي.
سلام علیکم ورته په خیره
سلامت اوسې. مهرباني وکړي نظر مو وایي د خبرونې موضوع د قانون.
مننه په لنډو نظر سره شریکوم. محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم. ما ویل محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم یې کور ودان چې موږ څنګه غوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل پرنامه باندې ځا فروسی زکه چې اوس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دي. سره به د سره په راتلون کې کې دا موضوع حل کو دي. قانون او صنایعو په اړه باندې څه وایي د او بخې د قانونو په
اړه لاند نظر دا غدي لاند نظر به دا غدي ورور چې دا نل منو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. او پاره چیر نظام چې خو د سوچ جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده بهر ملک نه دي ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خصکیږي.
مننه. کورم آباد زه خپل ملمنو ترازم ورستی پښتنه کوم. او بخی ل ډاکټر صاحب نعیم وردګ نه کلنډ خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو. په نور خبرونه کې به د طبيع ډیر وخت ورکو. خغله وردګ لن راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلی شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو بعد نه دی په افغانستان کې د طلا معدنونه نشته. ګاز، نفت، د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري. 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر چوټ د مزکه او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاته پروب کې پروته دي. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلی دی د اوس په دی وختو کې د زغال و معدن او باس یغه د کوشته هغه ته ورکی دی په بند د مصرف وی غیر تخنیکی نیم گاز نیم زغال ورځوی او نیم هغه خو زغال چې دی هغه خلی آینده کې به موږ څنګه کوو دا سیم خپل باید اته چې معدن استخراجوی باید ټول مسائل په نظر کې ونیسی. د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول. مگر متاسفانه په افغانستان که ده موضوع نه یو نه ده اوس نشته ده اغا سشخه خشایدی اغا خیلی اغا نیم ادن اخت آغرزیوی تا خو ده یو ملکت به اقتصاد که در دیر سخت رول داری یو معدن چی استخراجوی غوت باید چه تسربی دی کری اغا ده باید مکمل مطالعه یو کری چی تیرت مواد فوزره و غرزوی دوله کم شوان استفاده و که مگر متاسفانه پا غنسان فوس نشته. زفکر کنم چه وزارت معدن که هم داره کم قانون نشته دیه که خیلی و باسه و خراب بریده روره معدن چه سوک و باسی باید ده الیف نتیه پوری ده یواره تا سلو پوری پیسادوی پوری ده مواد چه تا سوش موجود دی اقا باید و باسی. یو مثال در تا وایم پا شوروی اتحاد که پا قزاقستان که یو مدن و دی مثل دی وسپن مدن چه اقای مدن تخنیکی تو با یسال اینا و دی وسپن سرا یورانیوم و دیلی و اقای نه ایسا باون اقای یورانیوم دو گو منطقی خلق بان دوم تاثیر کرد چه تو رو سکولتون سرطان مرض وقتا دی چې په افغانستان کې هم دغه رقم نشي که وباسی ای پای تخنیکی وباسی
مننه. واقعا چی دی کانون سره چاپریالی ستونزی ترده را پوری مطرح دی. زل آوریدون کنم دارنگ لخپل ملمنون یو مازیرت غوارم چی دی کانون و سنایو وزارت نده بلکی دی کانون و پیترولیم وزارت دی و هیل ده چی دغه تیروتن را ترو بخی. خاقل مطفی تاسو دی منگ دی آوریدون کو پا تفسیرو و نظرونو باندی که کما تفسیر لاره پزنگلی توگا زین انتقادون هم موجود و دا خبره زیاده کی چی بحرانی زواکونه زیاده پا غزایونو که میشتو لکه دست یو مت خونده یو خبره مشهوره ده چی چیرته چی کانونه و پا دست حال که چی دی کانونو استخراج لدی زیاده تر امریکا پوری دی خامو مواد و انتقال او دولل چوم رستونز مندی. خوبی هم که تاسو پا دید سه تبصیره لره یا مجموعیم که خپل خبری را طوله که میره بنیو که متفیسی بمک دی تا غگناورو میکرفونم بندی غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کړو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی موږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان موهیزیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشتي بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شي چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعو نه ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو او د منابعو په اساس باندې. یعنی کومونګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي نړۍ کې دغه اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، د اقتصادي بحث دی، اقتصادي فرصتونه دي، په نړۍ کې فرصت دی. افغانستان د دې فرصت نه د مادن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضحه تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرد په اساس قانون منابع شان منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره د څه وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لړ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کاروندګر دی او د هغه کاروندګری ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کاروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کاروندو کې تر څو ډیر حاصلات
مننه کوم متیر وخت برا کمیدو شو کوره مباد خدام سلامت لره. خغله زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کوم پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانونو سره کوم برخورد یا چلند کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه هدف یا دغه څه چې خغله متفی وایي امدی لوري تروان ښکاری تاته؟
مننه صاحب، ما ته نه ښکاري چې دا هدف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې. ځکه چې یو خو تخنیکي معدنکاري نه ده روانه، په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم رالنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده، د افغانانو نه، چې د خپل طبي زرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو. او دا ډیره اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا دا، مونږ ډېر په اسانه کولی شو چې خپل طبي زرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او معدنونه لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي همدغسې باید د معدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي که چېرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي، اصل او معیارونه چې دي، هغې سره باید ځان عیار کړي. دا زما دوی خبرې دي، مننه.